ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا ستړي مسې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر وروستیو خبري مسایلو تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د وروستي حمله په اړه به تاسو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا نظر واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې په دغه هوایي حمله کې ټول تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي، خو د ملي مصالحې شورا بل خبره کوي. په دې خبرونه کې ولایتي راپورونه هم لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. خو اول ورځو اسدالله لودین ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی لوړ پوړو افغان چارواکو منل چې د هرات گزرې کې ملکیان وژل شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستاني او په ګډونی یو ډیر طالبان وژلي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې فزیکی ګډون نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په خبر پاڼه کې راغلي تمه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پیل ته په نږدې کېدو به تاوتریخوالی کم شي، خو وړاندې راغلي د جګړې په ډګرونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی انساني او بشري فاجعه ده. له دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر ویلي د دوی شواهد ښیي چې په گزرې کې ټوله مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې. اسدالله خالد وایي
موضوعي کې دیروز د ایران
هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې مونږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ، ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. دفاع وزارت یو ویډیو هم خپره کړې چې د دوی په وینا همدې سیمه کې له برید مخ کې یو شمیر وسلوال پکې ښکاری، خو د ویډیو کاروالۍ لا خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په ننګرهار کې ملي اردو چارواکي دا کوي چې خوګیانو ولسوالۍ کې یو ډیر طالبان وژلي چې د دوی په خبره دیارلسې پاکستانیان دي. د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال محمد کریم نیازی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې پر طالبانو دا برید په کلغو کلی کې شوی دی.
نیروهای دفاعي امنیتي کشور یک عملی بالمقابله در مقابل
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد د دښمنانو په وړاندې ځوابي برید ترسره کړ. پایله کې یو ډیر ستنه وژل شول چې ډیر لستنه یې پاکستانیان دي. برید کې 15 طالبان ژوبل شوي او د دوو رنجرو په ګډون یې لاس موټر ویجاړ شوی.
دوو رنجر تخریب ګرځید. بس
طالبانو تر اوسه د غبریت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه په ګډه له خلکو غواړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشه درشه ډاډه وکړي. دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول روغتونونه د کورونا وایروس په ناروغانو ډک شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب وایي خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دنیا عالمانو د فتواو پر بنسټ جوړ شوی.
د روان اختر په شپو کې له ډېر نزدېکت نه ډډه وکو، له ډېرې جمعې ناستو نه پرهیز وکو، او د لمانځه په دوران کې فاصلې مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول، او هغه د بې پرواهي وجه وه.
د عامه روغتیا سرپرست جواد احمد عثماني وایي له معایناتو او د ناروغانو له مراجعې ورته ښکاره شوې چې د دغه ویروس خپرېدل کم شوي، خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکېچه نه دی وتلی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړي هیوادونه پرون چهارشنبه سره سلا شول چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکی ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکی حضور پرته تر سره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنصلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون چهار شنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قنصلګرۍ د تړلو امر کړی. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکا د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپل دغه پریکړې په شا نشي چین به غچ اخیستونکي اقدام وکړي. په پکن کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قنصلګرۍ لري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای په 20مه به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان چې که مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د څخه د ورستي معلومات درکړو چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نظر څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به همداراز تاسو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له دې خبر کړو چې امریکایي ځواکونه له دوو پوځي مرکزونو څخه وتلي دي. هلته امنیتي ځواکونه څه وایي او د سیمې خلک څه وایي چې د دوی په ژوند باندې به څه اغیز ولري. په همدې خبرونه کې به تاسو له کونړه د ای وی مېرمنی خبري واوري چې په خپل کور کې خیاطي کوي.
زه جام غاڼه لیدم هر کس هم وروړي او دا
بلونه نه دی راوړي. په کونړ کې هغه شزي چې په خپل لاس کار کوي او پیسې ګټي څه ستونزې لري. بیا به ورسو کابل ته. په کابل کې به د ازادي خبري واوري. او له هلمند به د بوس پر تاریخي کلا په راپور کې واوري.
ځینو زورواکو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغوني آبادات ونیسي او هلته د استوګنې ځایونه.
خبرونه اول راپور مو په هرات کې د ورسې حمله پړه دی. د افغانستان د ملي مصالحې شورا نن ویل دي چې د هرات په گزاري ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوی دي. د یادونې وړ بولم چې زموږ همکاران له هرات په راپور کې وایي چې پرون د هرات د گزاري او ادرسکن ولسوالیو په ترمنځ سیمه کې د حمله شوی و چې د شندن د ولسوالۍ څخه او د هرات گزاري ادرسکن او د شندن ولسوالۍ څخه یشمیر خلکو په هغه مراسمو کې ګډون درلود چې هغه په سیمه کې د طالبانو د یو پخواني مشر د راخلاصېدو په خوشحالۍ کې جوړ شوی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست نن په کابل کې وویل چې پر دغو مراسمو په پرونی حمله کې تر ډیره حده وسلوالو طالبانو ته یا د په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو ته تاوان رسیدلی دی. خو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل کېدل نور هیڅ توجیه نه لري. د زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه تاسو نور جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه فرشتجان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بلې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودل زه به پیل دي ځینې وکړم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په هرات کې د تیری ورځې هوایي برید چې افغان امنیتي ځواکونو لوري ترسره شوی کلک ټکو غندلې. نوموړي بیگانه وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو تلرو 6 ساعتونو کې د تاوتریخوالي کچه زیاته و او د دوړو خواولو لوري د بریدونه نشي کولای چې د سولې پروسه پر مخ ولاړ شي. د په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم پیوی خبره کړي اعلان کې د غبریت یو غمی زیاده کړي ویلي دي چې په دې بریټ کې ملکی کسوتا تلفات اوختی دی خاغلی عبد الله په دې اعلامیه کې لخکیل خو غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته جدي پام وکړي. نوموړي همدارس د اړوندو بنسټونو څخه د دې پیښې د جدي څېړنو غوښتنه هم کړې. امریکا په داسې حال کې دغه پیښه غند چې د چهارشنبه په ورځ د هرات ولایت د ادرسکن او شندن ولسوالیو ترمن سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته تلفات اوختي. د سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې برید کې ماشومان هم وژل شوي دي. د سیمې عیني شاهد صبور رحمتي داسې وایي:
تیار اغال گشتګر به چهار تیار فقط میزد، مردم هم حراس کردن، مردم هم
در حال تیاره د ګرځېدو په حال کې خلک په ویره کې اچولي وو. ځینو کسانو یو خوا بل خوا منډې وهلې. موږ هم چې شاوخوا دولس کسه وو په موټر کې وو، په دې تیښتې په حال کې وو چې په موږ باندې هم برید وشوه. تیارې به چې هر هغه څوک لیدل چې د تیښتې په حال کې وو په هغوی به یې برید کول. زما مېرمنه چې د تیښتې په حال کې وه هغه یې هم ووژله. دغه برید په داسې حال کې ترسره کېږي چې تازه له بند آزاد شوي طالب قمندان قاري غلام نبي ته یې خپلوان راټول شوي وو او نوموړی خپل کور ته روان و. دا خبره د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ظریف له ازادي راډیو سره خبرو کې کړی ده. هغه وایي
یاره ساعت 8 بجې دیدم کې بیا مات شروع کړه زدن.
اته بجې راغله او په وشتلو پیل وکړ. کله چې تیاری راغله په کورونو ماشومان باندې ډز پیل کړ او ټولې وبوښتل. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په شوي برید کې د هیواد دښمنان وژل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د ملکی تلفات په برخه کې جدي پاملرنه کوي. هغه وویل
امر و توصیه می است که نسبت به تلفات ملکی
دی وی زما امر او سپارښتنه ټولو پوځیانو ته ده چې د جګړې پر مهال د ملکی تلفات په اړه جدي پام وساتي. په دې پوهیږو چې ستونزې شته. په دې هم پوهیږو چې دښمن غواړي د خپل زهرجنو تبلیغاتو له لارې زموږ روحیه راوځپي. هغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې موږ انځورونه لرو، ویډیوګانې لرو چې د رسنیو برخه همکارانو نه هیله کوم چې خپاره یې کړي. زه هیله لرم چې ملکی تلفات هلته نه وي، خو د افغانستان دښمنانو تلفات هلته حتما شته. د دفاع وزارت همدارز یو ویډیو لدغه د اسدالله خالد له خبرو ورسته دفاع وزارت خپل یو ویډیو خبره کړ چې په غو ویډیو کې څو تنه وسلوال لیدل کیږي، خو تر اوسه د دې ویډیو کارولای هم موږ نشو تاییدولی. د هرات محلي چارواکو هم ویلي چې په دې بریدون کې طالبانو ته تلفات او وخت خو طالبانو به دغه ادعاوې رد کړي. وایي چې پدې ملکی کسان په نخښه شوې دي. د دې ډلې وان قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته د هرات کې ازادي رادیو خبريال ته ویل چې په دې بریټ د دې بریټ لومړنی معلومات خې چې اته کس ملکی وګړي وژل شوی او دوه لستور ټپيان دي. بلې فرشته جان
ډېر مننه پر دې صاحب ماته دې نور د هویلو څنګه دې پریشي او دونکو ته باید دومره وایو چې سمش همکار شاپور صابر په هرات کې نن د ادرسکن ولسوالۍ ته تللی و او کوم ژغونه چې تاسې د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د خلکو واردل هغه د شاپور صاحب د مرکو پر اساس راغون شوی و. زموږ همکاران دغه د هرات کې وضعیت تعقیبوو. د ازادي راډیو په راډیو او همداراز پر انټرنیټ باندې پر زموږ پر پاڼه باندې تاسې د معلومات ترلاسه کولای شئ او ځان ورڅخه خبرولای شئ. ازادي راډیو پر ټویټر هم شته، پر فیسبوک هم شته. که تاسو غواړی چې خپل معلومات د دوستانو سره شریک کړئ، تاسو هلته کولای شئ چې د ازادي راډیو سره یو ځای شئ. وروسته د ننګرهار چین ولسوالۍ ته ځو او هلته له خپل خبریال سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په شینوارو کې را سره زموږ همکار سارګل امیرزای صاحب ملګری دی. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو پوځي اډو څخه وتلي دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون له ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و او ویلي و چې دواړه پوځي اډې په هسکمینه او چین ولسوالیو کې دا افغانستان امنیتی ځواکونو ته سپارل شوې دي. امیرزای صاحب تا خو نن د سیمو ته تللی یا چین ته تللی او هسکې مینې ته، نو د خلکو سره دې خبرې وکړې، د چارواکو سره دې خبرې وکړې، وضعیت یې خپله ولید. مې اوریدونکو تلفن معلومات ورکړه.
ډیر ډیر تمنه تاسو ته او د ګلوب کوټه سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زه نن هڅه کوم له ولسوالۍ ته تلم او ماو هغه سیمه چې هلته د هرنې ځواکونو کومارډه او اوس کې تللی دی او دا د افغان ځواکونو په سپارل د نظامیانو کې څه پکې دی اوس نو د سیمه ته تلم او ماو د سیمه مې له نږدې وکړل ته له خلکو سره خبرې کړې له ځای چارواکو سره خبرې کړې دي.
دوی څو ویل دای چارواکو د تاسو ته څو ویل چې د دې منطقې امنیت به دوی د کابل څخه اضافي ځواکونه وروستي دي کدوې خپل حالت نفر درودل چې دا کله د بهرني ځواکونه د غزای څخه وو تلل ته ځای په ځای کړل څومره بهرني عسكر تل وو چې وتل دي آیا دوی دومره یا څومره عسكر په دې دواړو سیمو کې چین او هسکمنه کې ځای پر ځای سوی دي لپاره چې د خوې وډیره د امنیت لخوا نازک سیمه ده ځکه نه یوازې دا چې وسوال طالبان فعالیت لري مخکې د داعش ډلې هم دلته ډیر فعالیت درلود نو په دغه امنیتي مسله باندې دوی څه وویل چې دوی به څنګه امنیتونی سي په چین او اسکمنه کې. اوریدونکو فکر کوم چې دا زموږ د همکار سره مو تلیفوني ارتباط قطع شوی دی. دا تلیفون لاین فکر کوم کمزور دی. په هر حالت کې زموږ همکاران په استودیو څخه دی ته بیا تلیفون کوي. تاسو ته به د ننګرهار پاس کمینه او چین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظر او د هلته د چارواکو نظر در سره د دوی نظر واخلو پر امنیت باندې او د دوی پر چې د غذای څخه د دوو پوځي اډو وتل به د خلکو د عادي ژوند لپاره څه اغیز ولري. په دې ټولو خبرې کوو نو کله چې بیرته موږ وتوانی دوی چې په ټلیفون کې را پیدا کو خبرو ته به ادامه ورکو. امیر زای صاحب تاسو را سره یاست کنه؟ اواز مې اوري. مخکې مو ټلیفون قطع شو. امیر زای صاحب دغه د دې دواړو سیمو څخه چې د دوو پوځي اډو څخه چې د بهرنیان وتل دي دلته څوک ځای پر ځای سوي دا د ځای برته امنیتي ځواکونو چې نیولې دي څومره پرسونل دوی ځای پر ځای کړی او دوی څه ویل چې د دې سیمې امنیت ته به دوی کافي پوځونه لري کبه د کابل څخه نور اضافي قواوې غواړي.
بلې لکه موږ چې د مسولینو سره خبرې کړې دي دوی ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې چې پاشنو ولا سوالې چې کوم بیس خالي شوی دی هلته د ملي ورته ځواکونه دي او په اس کې نه چې کوم بیس خالي شوی دلته د نظمیامي کتاب ځای پر ځای شوی دی. که څنګه دوی ونه ویل چې دلته څومره ځواک ځای پر ځای کړی خو دوی په خپلو خبرو کې لازالي راډیو سره وویل چې دې کافي اندازه سرتیری دغه ځای ته کړی دی او کولای شي چې بیل دې چې بهرنیان ملګری شي د دغسینی امنیت پختل نیوي شي
او خلکو څویل امیر زای صاحب خلکو سره چې خبرې وکړي دلته خو به تا خبرې کړي دوی څویل چې د دوی امنیت
خلکو داډن دي چې سیمه وا هغه څلکه مخکې چې امنیت پکې و بیا د وسوالو فعالیتونه وخت کې پیدا نشي یا نور اقدامات به ونشي خو اندېښنه دا وه چې اوس بهرنیان نشته دی او باید کافي پرسنل امنیتي ځواکونه دغه ولسوالیو دغه بیزونو ته ولېږي تر څو دغه مخکې نام نه وي او ډېرې ځپل شوي دي او بیا د ځپلو نامنۍ مخه ونیول شي. دوی له مرکزي حکومت اندازه همدارنګه د ننګرهار له ځایي ادارې غوښتنه کوله چې باید کافي پرسونل امنیتي ځواکونه را ولېږي پوستې جوړې کړي او راتلونکي کې هغه اندېښنې چې دوی ورته لري چې ګوندې دا سیمه به بیا د نامنۍ په ډګر بدله شي او جنګونه به تر څو د دې مخنیوی وشي.
امیر زای صاحب د کلچیته چین ولسوالیته ولاړې او هسکې منته ولاړې په دغو سیمو کې آیا اوس هم خلک وایي چې د داعش فعالیت زیات دی که هلته اوس طالبان دي د دوی لپاره د امنیت خطر چې شی دی د دغو خلکو لپاره هغه ډلې چې دوی ته اساسي د امنیت خطر پیدا کوي یعنی اساسي تهدید د کومو خواو څخه دی؟
یو وخت تقریبا څلور څنګه کله مخکې د سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر زیات وو. دغه سیمې ډېرې سیمې د دوه په واټ کې وي بیا دغې نورو چې کله داعش ځواکونه راووتل او د طالبانو سره په ځینو برخو کې مخالفتونه را پیدا شو او جګړې وشو ترمن بیا طالبان د نورو سیمو نه وتل داعش دا غوی په ځای باندې را پیدا شول اوس فلحال داعش په هغه سیمه کې نشته خو ویره دغه ده چې کېدای شي چې طالب وسلوال بیا د هغوی ځای ونیسي او بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي نو تر اوسه پورې هغه سې ډېر فعالیتونه نه ترسره شي دي لکه کال دوه وړاندې چې وو خو د دوه اندېښنه دا ده چې که چېرته بهرني ځواکونه له دغه سیمه ووځي یا ووتل او داخلي ځواکونه دلته رانشي او ځای ته ځای نشي او خپل اقدامات جدي نه کړي او د دغه سیمو د امنیت په خاطر باندې خپله پاملرنه ډېره نه کړي نو ویره دا ده چې وسوال طالبان په دغه سیمه کې خپل فعالیتونه زیات سرکونه ډېر شي.
ډېره مننه اوریدونکو تاسو زموږ د همکار سارګل امیرزی صاحب خبرې واورېدې چې د ننګرهار د شینوار لسیمو د دوو په امریکایي پوځي اډو د خالي کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړل. د امریکا متحدو ایالاتو په فبروري کې د فبروري په 9مه نیټه د امریکا د طالبانو د استازو سره په دوحه کې د سولې موافقه وکړه او د دغې موافقې پر اساس باندې دوی ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به یعنی د فبروري څخه وروسته دوی د موافقې پر اساس ځینې تعهدات عملي کوي چې په هغه کې له 15 پوځي اډو څخه د امریکایي ځواکونو ایستل هم شامل وو. د امریکا د حکومت استازي زلمی خلیزاد چې د افغانستان د سولې پر پروسه کار کوي د جولای په 14مه نیټه باندې لیکلي وو چې 115 ورځو ته رسیدلې دي او یو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس باندې د خپلو تعهداتو لومړی برخه سر ته رسولې ده چې په هغه کې د ځواکونو د شمیر کموالی دی او د 15 پوځي اډو څخه د امریکایي قواوو وتل دي. په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو کولای شئ چې مشته د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به ورسته خبرونه کې تاسو دغه ساس پیغامونه خبره کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس له کابل یو راپور لرو. په کابل کې هغه ښوونکي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په قراردادي ډول دوی ته کار ورکړی وو چې دوی په ښوونځیو کې درس ورکړي یو شمېر شکایت کوي او وایي چې له 500 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دا چې ولی زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې به یې واوري.
25 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادي خونکو یو ده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نوموړی وای چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده.
زموږ ماشینه زمیاشته کېږي زموږ ماشینه نه ده ورکړل سي او زه ډېر مشکلات لرم کوم بل عاید درنه هم نه لرم. همدا زموږ ماش دې چې خپل د کور اتاجات برابرونه.
اغلی آزاده وای خاوند یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادي معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان ده بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامي زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامي د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنطین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنطین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وینده نوریه نهضت وایي
کل کې موږ د څو سیمو ولایتونو کې د حق الزمه ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی د کرونا ویروس د خپرېدو له امله. کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري
مرمن نزهت زیاتوی چه در روان تعلیمی کال پو پیل که در گرمسیر و ولایتونو لپاره حق الزحمه خون که استخدام سوی او در دوی در حقونو پاره جمهور ریاست تا ولاندی سوی در پوهن وزارت لحق الزحمه خون که غواری چه در دغه وزارت اعلان سوی بستونو تا درخواست وکړي چې در رسمی خون کو پو توگه پو دنده او گمارل سی در ادولو در چه لدی ولاند در افغانستان خصوصی خونزای طولن همویلی و چه پا دی حباد که در قرنطین لعمل چه خصوصی خونزی رخصت دی نگدی پینزا ویازره خون که بیکار سوی دی.
اوس په لکونار زموږ د همکار رحمت روح الله انوري راپور راواخلو. دی په کونار کې د یو شمېر ښځو سره غږېدلی دی چې خیاطي کوي او له دې لارې پیسې ګټي خو وایي ستونزې لري.
د ماشین د څرخ په تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حلیمه د نورستان د پارون د ماندی د کلی اوسیدونکې ده. د کوټې په مخامخ خټین دیوال د دې په لاسونو د ګنډل شویو جامو څو بیلګې رازړول شوي دي. حلیمې د جامو ګنډلو کسب په سیمه کې د یوې بهرنۍ مؤسسې پر مټ زده کړی دی. وایي څو ډوله خزینه کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي زده کړی هر قسم هرړی او دغه بل امبرلا همداسې نور او پنجابي همدغه دو خپلوانان یې ډېر راوړي او موږ ته یې ګنډ ورکو څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګڼو چې هلته ایسو هر یو چیجار به ترلاسه راوړي.
حلیمه وای خیاطی په دې هیله زده کړه چې په برکت به یې اقتصادي حالات ښه شي او دوی به په پټیو کې له درنو کارونو او له غره د پیټو له راوړلو وژغورل شي خو تر اوسه د بازار د نشتوالي په سبب هغه هیله نه ده پوره شوې. دا یوازې حلیمه نه ده چې د خیاطۍ کسب زده کړی او ګنډل شوو جامو ته د بازار نشتون خفه کړی بلکې د هغې زیاتې همخیلې ورته ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړ ستاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد اوس میش.
دا نگار ده که څه هم په پښتو خبرې نشي کولی خو په خپله مورنۍ ژبه چې د پارون سیمه ییزه ژبه ده وایي هر ډول د خزینه کالو ګنډل زده دي. ډېرې جامې ګنډلي خو څوک نشته چې تریاد لباسونه واخلي او دوی د جامو جوړولو کار ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اروید لایسی. اوس په یو بل یو نړیوال راپور اخلو. د نازی جرمني د وخت دی وي د یو اډې د ساتونکو د محاکمې پریکړه نن اعلان سو او پریکړه وسو چې یو درنیوي کلن سړی چې برونو دی نومیږي په دې خاطر چې د نازیانو د کنسنټریشن د یو کمپ یاده داسې وځای چې هلته به یې خلک شکنجه کول او وژل یهودان هلته دی پیرهدار و کار یې کړی و. په دغه خاطر باندې دی په دوه کاله تعلیقی حبس باندې محکوم شو. د ده محاکمه نه میاشتې وه. احمد شیبر د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور نور جزئیات په دې اړه تاسو ته وړاندې کوي.
برونو دی درنیوي کلن دی. دی د نازی جرمني د اس اس په نوم د استخباراتو د توقیف په یوه کمپ کې ساتونکی و. دا کمپ د دانزینګ ښار ته څیرمه و. دا ښار اوس د پولنډ د خاورې مربوط دی او نوم یې ګدانسک دی. څارنوالانو دا سړی په 5230 قتلونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او د ده لپاره یې د درې کلونو په مخ د بند سزا غوښتنه کړې ده. څارنوالان وایي دې کس د نازیانو لپاره د یوې پرزې په ډول کار کړی دی خو د دې کس مدافع وکیلانو د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو استازیو او د نږدې 40 تنو چې د نازیانو له کمپ څخه ژغورل شوي دي یا د هغوی خپلوانو له دې تورن کس څخه غوښتي دي چې خپل جرم ومني خو دوی د هغه لپاره د کومې سختې سزا غوښتنه نه ده کړې. د منصفه پلاوي یو شمېر غړیو ویلي دي چې دا بوډا دې نه زنداني کېږي او د هغه کم چې دا بوډا پکې ساتونکی وو یو ژغورل شوی هم د دې زاړه د بخښلو غوښتنه کړې ده. برونو دی د ځوانانو په یوه محکمه کې محاکمه کیږي ځکه چې دی د جرم په وخت 18 کلن وو. د په محکمه کې په خپلو تازه څرګندونو کې بخښنه غوښتې ده خو ټینګار یې کړی دی چې د توقیف په کم کې د خپل کار لپاره مجبوره شوی وو. د زیاته کړه چې له هغو خلکو چې د هغه حماقت دوزخی تیر کړی او د هغوی له خپلو خپلوانو بخښنه غواړي او بیا باید داسې څه تکرار نشي. د نازیانو په توقیف ځایونو کې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال 2 میلیونه کسان چې اکثر یهودان وو یا د ګاز په واسطه یا د شاقه کارونو له امله چې وشي به هم وو وژل شوي دي.
د احمد شبر راپور مو واورید. له دې سره ورځو زموږ بل همکار اسدالله الدین ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې خوږیانو ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلي چې د دوی په خبره 14 پاکستانیان دي. د افغانستان د امیر وختي او حج او اوقاف وزارتونو په ګډه له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشدار شي ډډه وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بخښنې سره د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوی ویډیوي ویناوي وراستوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنصلګریو د تړلو امر وکړي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرونیز، یو د کوچنیانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او د ازادي رادیو ګټ پروګرام دی او بل د کور کلی پروګرام دی. خو تر هغه مخکې ورځو هلمند تاسو مشر همکار الیاس دای د بوس پور تاریخي کلا او د چې دغه کلا له څومره خطر سره اوس مخامخ ده یو ځانګړی رپورټ پی جوړ کړی دی. هله د چې تاسو هم خوند درکړي.
د هلمند او ارغنداب سندونو ترمنز په خاور کې نیمه غار کې بوست کلا په خورا خاموشي د هغو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه سره. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوسو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانستي سپيري غیژ ته ګوره نو دغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثر کیږي چې د بوست د کلا د عظمت پاره دي او ردی لیدي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوست کلا د شیشک په خېټه کې ځینې خښتې شودل سوی دي. بیا نه واځي کار نه دی سوی بلکې پر اوروستو وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه دنیول سوی چې په خپل سر کیندنی کوي.
او هغه ځایونه تاریخي عبادت چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوی دي هغه
د هلمند اطلاع او فرهنګ رئیس احمد الله ویاړ وایي لکه چې دند پیل کړی ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختي چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنگونو په دوران کې زین خلکو، زین زورواکو، زین کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه ورکه استوګنه ورکه او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت ترغلی یو کله چې دغه ماموریت مو پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترجو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوی دي هغه له غصب څخه وژغوري، هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغه لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په چیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثر په نام نه وغسیم کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاع او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروې او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو پلس کې چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور پاخه سرکونه دی بوس قلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوس قلا د سرک او د خپل د بوس قلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګریش کلوسوالی شاربند او بل بالا حصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبریال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي که یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډیر کلاوي او تاریخي آبدې به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لومړیتوب کې دی. ډیر کلونه کېږي چې زه د عکاسۍ په برخه کې کار کوم، په لسګونه ځله دغه هرې تاریخي سیمې ته تللم او ورځ تر بلې خرابېږي خو رغېږي نه. چې دا کار او بې تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډیرو میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانی او پخوانی ودانی د هلمند سنتر څنګه جوړ شوی دی چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابع څخه په استفاده دلته خپل لشکري او مالونه ساتل. کتون کې وايي تاریخي آبادات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینه بیلګې دي چې ساتل یو غومره مهم دي لکه د ملتونو نمونه او لیکل شوی تاریخونه. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په یوټیوب کې زرا پورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر منه دوستانو سلامونه مې ومني د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکلا د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر درک کړي